په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونه کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اکثریت رایو د افغانستان دورې راپورت تصویب کړ. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د جمعې د ورځې نه وخت په دې اړه رایګیری وشوه. په جنیوا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه چې په پخواني رنګ شوی حکومت کې دا دنده پیل کړې او تر اوسه مختوړي په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه دورې راپورت دوی ته دا فرصت برابروي چې د طالبانو د کړنو او لګول شو محدودیتونو په وړاندې غږ پورته کړي او ټول هغه هڅې بدرګه کړي چې له طالبانو د حساب کتاب غوښتنه کوي. د افغانستان تفصیلي راپورت په اپریل میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی و. په دې راپورت کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال اګست د 2023 کال تر اکتوبر میاشتې پورې لږ تر لږه 200 فرمانونه او قوانین وضع کړي چې د نړیوالو قوانینو او معاهدو په وړاندې د افغانستان له مسؤلیتونو سره په ټکر کې دي. په هرات کې د $300 میلیون په لګښت د وسپنې او فولادو د ویلې کولو د فابریکې د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړی چې د کابینې د ځینو غړو او چارواکو په حضور کې د افغان فولادو د فابریکې د لومړني فاز پرانسته وشو او د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. په لومړي فاز کې چې د طالبانو د حکومت په خبره شاوخوا $40 میلیون پانګونه پرې شوې، 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پاکستاني چارواکو ویل چې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د ارزونې پروګرام تمدید وی. د پاکستان سرحدونو په چارو کې د دولت وزیر امیر مقام دغه څرګندونې په بلوچستان کې د افغان کډوالو له یو کم څخه د لیدنې په محال وکړي. د قلعه عبدالله په سارانان کم کې کډوالو ته هغه ویل چې پاکستان خیل هر اړخیزو څېړنو وروسته ځینې فسخه شوي کارتونه بیرته د اعتبار وړ وګرځوي. هغه په نړیواله ټولنې ملګرو ملتونو او د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي. امیر مقام تایید کړی چې د کډوالو په کم کې حالات ډیر خراب دي او کډوال د څښاک د اوبو له نشتوالي، بې برقي او نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې ټول بیا اسناد افغان کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر دې مهاله 200,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحدو ایالاتونو په بیروت کې د حزب الله د قماندې په مرکز باندې د اسرائیلو له برید خبر نه درلود او په دې حمله کې کوم رول نه لري. بایدن زیاته کړه چې په بیروت باندې د اسرائیل د دغه برید په اړه ډیرو جزئیاتو ته اړتیا شته. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي و چې دوی ته د دغه برید په اړه خبرداری نه ورکړل شوی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هغه وخت له خپل اسرائیلي سیال سره خبرې کولې چې دا برید روانو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په بیروت کې د حزب الله د قماندې مرکز هدف ګرځولی دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 ودانۍ د بیروت په زاهیه سیمه کې بشپړې نړېدلې دي. د شپې تر ناوخته د 2 کسانو د وژل کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. اسرائیلي رسنوی ویلي چې دغه برید هدف د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله و. رویترز خبري اژانس ویلي چې حسن نصر الله ژوندی دی. د امریکا د عدلی وزارت د سپتمبر په 28 د ایران د سپای پازداران انقلاب اسلامي ځواک په 3 غړو جنایي تورونه لګولی دي. لامل یې د ډونالد ټرمپ د ولسمشری ټاکنو د کمپاین د هکولو او د نومبر د 15 نیټې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې یاده شوې دي. دا تورونه د ولسمشر جو بایدن د اداري هغه وروستي اقدامات دي چې غواړي د جمهوري غوښتونکي ډونالد ترامپ او د هغه د ډیموکراتیک سیال کاملا هارس ترمنځ نومبر میاشتې را روانې ولسمشري ټاکنې د بهرنیو لاسوهنو له ګواښه خوندې کړې. د امریکا د خزانه وزارت هم ویلي چې د ایران د سپای پاسداران پر وو غړوې بندیزونه لګولې دي. دغو بندیزونو او جنایي تورونو سره مخامخ اشخاصو په اړه جزئیات نه دي رسنیز شوي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف وایي د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز اول ټیرریسټ ګروپ.
شهباز شریف دغه څرګندونه تیر شپه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې وکړې. د هغې د دې څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی.
زه فکر کوم د شهباز شریف دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې مطرحګرې ډلې او د یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته کول، او دا زه فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال تجارت وخت مطرح کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشي رسولی، او یو شمېر کورنۍ بیا وایي سخت مرستو ته اړ دي.
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی.
د کابل کندهار د لویې لارې رغونه روانه ده، خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکنۍ بهیر څخه شکایت کوي.
ماشینان اخته چې کار یې مخته نه ځي، موټران ټکور ټکور سول، مسافر ټکور ټکور سول، موږ ټکور ټکور سول.
نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د اسرائیل پوځ وایي لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی. د راپورونو له مخې د حزب الله مشر حسن نصر الله له دې بریده ژوندی وتلی دی.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې دغه څرګندونې وکړې. د طالبانو سرپرست حکومت د شریف د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په تیره هغو فعالیت رد کړی و چې په پاکستان بریدونه کوي. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په نهاویي عمومي اسمبلی کې د جمعې پر ورځ وینا وکړه او تر ډیره یې د کشمیر په لانجه، په غزا کې روانه جګړه او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت باندې تمرکز وکړ. هغه ویل اوس وخت پاکستان ته تر ډیره هغه ډلې ګواښ پیښوي چې د دې خبره په افغانستان کې ډیره دي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز all terrorist groups.
د طالبانو موقت حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي، په دې کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې، خراسان څانګه، القاعده ورسره تړلې ډلې، ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان، مجید بریګارد، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګرۍ ډلې چې له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. د پاکستان صدر اعظم ښاغلی شریف دا وکړه چې هیواد یې تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ډیره درنه بیه پرې کړې، او د دې خبر 80,000 پاکستانی ملکیان او عسکر وژل شوي دي. شریف وویل هیواد یې د ترهګرو ډلو په تیره بیا د دې خبره د ټي ټي پي د لمنځه وړلو لپاره هوډ لري، او د عزم استحکام په نوم یې لوی عملیات پیل کړي دي. د پاکستان صدر اعظم بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو هم ټینګار وکړ. ویل هیواد یې د ملګرو ملتونو هغه غږ بدرګه کوي چې د بشري مرستو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. شریف د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د بشري حقونو په تیره بیا د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، او سیاسي ټول شمولیت رامنځته کړي. د طالبانو حکومت لا د شریف د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف او د پاکستان ګڼو چارواکو او پوځیانو تر دې مخکې هم په کراتو ادعاوې کړي چې هیواد یې د هغو ترهګرو ډلو له لاسه ناامنه شوی چې د دوی په خبره له افغانستان خپل بریدونه تنظیموي او هلته امن پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار رد کړي چې افغانستان کې د ترهګرۍ ډلې په تیره بیا هغه چې په پاکستان بریدونه کوي فعالیت لري. د طالبانو حکومت ادعا لري چې د پاکستان ناامنۍ د دوی خپلې ستونزې دي او باید په خپله د حل لارو ته پیدا کړي.
و مورد چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ښاغلی شریف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا په ترڅ کې وکړې. د ښاغلی شریف د څرګندونو په اړه مې مخکې د سیاسي چارو له پوه شفیق همدرد سره مرکه وکړه، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړله چې دی د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دغه څرګندونې چې د افغانستان په اړه یې کړي څه ډول ارزوي؟
تر دې وړاندې د تاجکستان ولسمشر هم د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې وې، او هر کال چې د ملګرو ملتونو د غونډه جوړېږي نو د افغانستان د ګاونډي هیوادونو کوم مشران چلته زی ویناوي کې د افغانستان په حالت باندې خبرې کوي. نو زه فکر کوم د شهباز شریف دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې مطرحګرې ډلې او د یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته کول، او دا زه فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال سټیج هر وخت مطرح کوي. نو زه فکر نه کوم چې دا نوې خاص خبره د شهباز شریف په خبرو کې ماته ښکاره نشوه.
مخکې هم چې تاسو اشاره وکړل د پاکستان صدر زمانو څرګندونې کړې دي، مخکنیو ویناو ته په پام ګمان مخکنیو وینا کې یو څه تون دریز غوړه کړې، یو کله کله هم د افغانستان په پلوي دغه وینا ته په پام سره چې طالبان سره د پاکستان حکومت اړیکه هم سمینه دي او په تیر بیا د ټي ټي پی د ډلې پر سر باندې ترنګلې دي، یعنی د تصور کې چې باید دای هم دغه دریز غوړه کړی.
د شاباش شریف تر دې وینا وړاندې کته سم توجه یو سورج وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دانګړي استاد هم د افغانستان په اړه څرګندونې کړې وي او نړیوالو ته ګواکې داسې یو وړاندوینه کړې وه چې کېدای شي د افغانستان ستونزې منطقې او نړۍ ته چې دي هغه پیښې شي، او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي دوراني هم چې اوس وګتل شوی دی د افغانستان په اړه دا خبره کړې وه چې کېدای شي د 11 سپتمبر پیښې یو ځل بیا د افغانستان ته راغی شي. نو په مجموع کې خبره دا ده چې د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په چارو کې او د افغانستان په اړه د دوی دریز د شاباش شریف وروستی دریز نه دی، بلکې تقریبا د تیرو 15 کلونو نه کله چې دلته افغانستان کې د ثور کودتا وشول بیا تر اوسه پورې هر کال چې دا غونډه جوړیږي د دوی یو خاص یو برخه د دوی د ویناو د افغانستان په اړه ده. نو هر کال چې دوی ویناوي کوي دوی ته دغه صدر غمان چې راځي د پاوز د خوانه دوی ته پالیسي ورکول کیږي او ویناوي کوي او د پاوز پالیسي خو تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان په اړه باندې څه ډول ده.
شاباش شریف په خپل سرګندونو کې بیا هم د ټي ټي پی پور وړاندې د پاکستان د اعلان شو عملیاتو یادونه وکړه. وی ویل چې ازم استحکام عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي تر څو چې دغه ډلې ځپلې نه وي. لدې مخکې پاکستاني چارواکو ګواښ کړی و چې کالتیا پیښه شي د ټي ټي پی پر مشرانو باندې افغانستان دننه هم بریدونه وکړي. آیا د دې احتمال شته؟
خو تر دې وړاندې پاکستان دا کار کړی و، دوه درې ځلې هوایي بریدونه د افغانستان په هغه ډیورنډ کرکې ته نږدې په ځینو سیمو کړي وو او د ټي ټي پی ځینې مشران چې په افغانستان کې وو هغه ترور شوي وو. نو دا کار خو دی کوي او عملا اوس هم کله کله د ډیورنډ کرکې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ کله کله دغه جنگ هم کیږي. نو په مجموع کې د ټي ټي پی مسله چې د یو پراخه مسله ده او هغه د وسنۍ واکمنانو سره چې په کابل کې دي دغه سره ژورې ریښې لري او یعنی دوی جدا کولای نشي کچیرته دوی ټي ټي پی ته په وسترګ ګوري او افغان طالبانو ته ببل نو دا ناممکنه خبره ده، ځکه دا دواړه یو دي او شل کاله وګه په وګه یو د بل سره همکاري کړې ده. نو اوس دا ناممکنه ده چې د افغان طالبانو نه ټي ټي پی بیل شي. نو د پاکستان دا فکر چې ګواکې دوی به د عملیاتو کې مزه فکر کوم چې دا به د افغان وسنۍ واکمنانو غوسه او د دې وړاندې مقاومت نور هم غښتلی کړي.
د سیاسي شعارو له شنون کې شفیق هم درد سره د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د ورستۍ څرګندونو په اړه مرکه. شهباز شریف پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د وینا په ترڅ کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو. د اسرائیل پوځ وای د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی دی. د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د حزب الله انډلې مشر حسن نصر الله له دې بریت څخه روغ وتلی دی. د غرض د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی چې متحده ایالات د اسرائیل د غبرید څخه خبر نه وو.
د اسرائیلو د پاوز ویاند دانیل هاګاری د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی دفاعي ځواکونو د حزب الله مرکزی دفتر چې د بیروت راستوګنو ودانیو لاندې وو په دقیق بریدونو سره هدف ګرځولی. په تیر یو کال کې دا په بیروت باندې تر ټولو سخت حمله یادیږي. په حزب الله پورې تړلې المناره شبکې خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې 4 ودانۍ ویجاړې شوې. د شبکې ویلي په یو وخت تر 15 زیات توغندي لګیدلې. د
چاودنه واګونه په ټول بیروت کې اوریدل شوې او د بریدونو لزایا تر ډیره وخته لوګي پورته کېدل. ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې درسېدو خبر هم ورکړل شوې. اسرائیلي شبکو ویلي چې د بریدونو هدف د ایران لملاتړ برخمن د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله و. رویټرز ته ځینو سرچینو بیا ویلي چې حسن نصر الله له دې بریدونو روغ وتلی. د فرانسې خبري اژانس هم ویلي چې د حزب الله ډلې عمومي منشي حال ښه دی. د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی د غبریت په خبرګون ویلي چې اسرائیل د اوربند د ټینګښت لپاره نړیوالو هڅو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. په بیروت د بریدونه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر وینا شیبې وروسته وشول. نتنیاهو هلته وویل چې د حزب الله ډلې پر ضد د اسرائیلو بریدونه دوام کوي. تر څو چې حزب الله د جنگ لاره غوره کوي، اسرائیل بل انتخاب نه لري او اسرائیل هر حق لري چې دا ګواښ له منځه یوسي او خپل خلک کورونو ته خوندي راستانه کړي. دا دقیقا هغه څه دي چې موږ یې کوو. نتنیاهو ادعا وکړه لکه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 حماس پر اسرائیلو برید وکړ، حزب الله په مکرر ډول په اسرائیلو بریدونه کوي. اسوشیټیټ پریس خبري اژانس د اسرائیلو د صدر اعظم هغه انزور خبر کړی چې په ټلیفون کې غږیږي او د اسرائیل د حکومت د بیان په اساس په بیروت باندې د بریدونو امر ورکړی دی. د راپورونو له مخې نتنیاهو امریکا ته خپل سفر لنډوي او ژر بیرته اسرائیلو ته ستنیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پروان ولایت د شینوارو لسوالی روغتیایی مسولین په کفشان دره کې د خبرې شوې ناپیژندې ساري ناروغي د خبرې دود دوام خبر ورکوي. په پروان کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالله افغان ملهم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دغه ناروغي له شپږ نیم سو زیات کسان اخته شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پروان ولایت کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي چې تر اوسه د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خبرې شوې ناپیژندې ساري ناروغي له شپږ تر شپږ نیم سو پورې کسان اخته شوي او دوه کسان ترې نه مړه شوي دي. د دغه ریاست مرستیال عبدالله افغان مل ازادي راډیو ته وویل
په پروان ولایت کې یو اوتبرک د شینوارو ولسوالۍ کفشان دره کې منځ راغلی دی چې په تعداد د شپږ سو نه تر شپږ نیم سو زیات کم د منګ هیوادوال پر مبتلا شوی دی. بدبختانه چې د منګ دوه دنه هیوادوال چې یو 15 کلن او د شرف دین په نوم یو 15 کلن د شی په نوم باندې د منګ خور وفات شو چې تر اوسه پر مړینه دوه نفر لري او مبتلایان د شپږ سو نه تر شپږ نیم سو پورې شاید شمیر کې زیات کموالی وسیږي.
ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې ټولو نیوز بیا په یاد ناروغۍ د وسو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی دی. د پروان ولایت ولایتي روغتون سرطبيب عبدالخلیل حیدری ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې د خپل روغتون حال داسې شریک کړ.
تافلنه ما تقریبا 18 مریض دیرو
په روغتون کې پرون اتلس ناروغان بستر شوي چې اتلس کسانو کې د یو ماشوم په ګډون خزي او نارینه شامل و چې له سیمې زموږ روغتون ته راغلل او څلور نور ماشومان په دې چې روغتون کې ځای نو کابل ته ولېګل شول.
از سر نبود جای د شفاخانه بستر خالی نداشتیم، اونا را ما به کابل ریفر کړیم.
و موږ غوښتل چې د دې ناروغي د خبراوي او پر وړاندې د مخنیوي په اړه د اقداماتو اړوند د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت نظر هم واخلو. خود د وزارت ویاند شرافت زمان د راپور تر خبرې دو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو یاد وزارت رسنیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت یاد سیمې ته له مرکزه مسلکي ټیمونه استولي، د ځایي اوبو نمونې اخیستل شوي او د ناروغانو د لاښې درملنې او نورو اوسیدونکو د ژغورنې لپاره لازمې هڅې ترسره شوي دي. ځایي اوسیدونکي د دې ناروغۍ خپراوي ته اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت او مرستندویه ادارو غواړي چې د دغې ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د ژر اقدامات وکړي. د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خبرې شوې دغې ناپیژندې ساري ناروغۍ اخته کسان هم وایي چې ناروغي نه د کنټرول شوي او وضعیت ښه نه دی. د دوی له ډلې یو کس چې ونه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې مرض نه دی کنټرول شوی. مرض شته دی، ټول په یوه شفاخانه کې نه تداوي کېږي، هر څوک هر طرف کې دی نو د خپلې تداوي په خاطر باندې روان دي. څوک چاریکارو ته دی، څوک چې دی کاپیسا ولایت ته غسوي دي، څوک کابل په هره شفاخانه کې دوی شته دی. تر اوسه پورې د مرض کنټرول نه دی شوی او څوک دومره کوم ټیم چې د دولت له طرف نه تر هغه هم خپل تشخیصات او خپل کار وکړ بیرته راغله.
د کفشان درې او بل اوسیدونکو محمد جلال وای
او ډېر څه دی کوي دا مرض دی یو لسته نه سپه مخکې تاسو سره موږ په نه پیږو ولای دوا نه راکې دا تبراس دی او لاس پیډونه په یو تار یو تم چلونه پیډونه لاندې نه ویلې دي سر دا ټول کوم مریضان چې په دې هغه اخته دي دا دلته بستر دی ټول نو سپوره په نه پیږي د سنو دي داخله مرض نه
د سیمه خلک په دې برخه کې د طالبانو حکومت له عامې روغتیا وزارت څخه په دې برخه کې د جدي اقدامات غوښتنه کوي. د کفشان درې او بل اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
طبعا نگرانی خو دیگه آدم رنج میبره چون اطراف
اندیښنې ډېرې دي. باید اړوند چارواکي د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. که یو اوس مخنیوی ونه شي خلک ډېر په تکلیف کېږي او خلک ډېر اندیښمن
سخت نگران است. بسیار رنج میبرد به می وقت که پیدا شده بود.
یادونه ده چې تر دې دمه ډاکټران او روغتیایی مسولین د دغه ناروغۍ په تشخیص او پیژندلو کې پاتې راغلي دي. خو پروان ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي دا تشخیص شوی چې یاده ناروغي کانګو نه ده.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 25
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 24 25.
ازادي راډیو 24 ساعته کابل کندهار د لوی لارې رغونه روانه ده. خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکنی بهیر څخه شکایت کوي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې د دې لارې د رغولو چارې چټک کړي.
د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې د چارې د تیرو شاوخوا دوه نیمه کلونو راهیسې روانې دي.
مکمل لارې خراب ده. اوس نو چار ځای ته د کابل پورې دې مخکې و ساته لارې و اوس جره څوار ل ساته مزل مخکې په دغه مکه بدولې دي.
د طالبانو حکومت شمنه کړې و چې د کابل کندهار د لوی لارې رغونې چارې چې په شپږو بیلابیل برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې سپارل سوي د 2024 مریز کال تر ژمې پورې به د نړیوالو معیارونو مطابق ورغول سي. خو اوس یو بل ژمی هم پیلېږي او د رغونې چارې لا هم بشپړې سوي نه دي چې له امله یې موټر چلوونکو مسافرو او سوداګرو ته یو سرخوږی جوړ سوی دی. د یادی لوی لارې موټر چلوونکو شکایت کوي چې د دې لارې د ډامبر ډېرې برخې اړول سوي خود جوړولو چارې ټکنۍ او رودي چې لامل یې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د محمد خان او محمد پونمونو دوو موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل دوی آن مریض هم پر دې لارې تر خپل منزله نسی رسولای.
ماشینان اختاج کار مخته نځي چې ترانت کوټ کورسول مسافر کوټ کورسول موږ کوټ کورسول بلار سراس شیک پاتیج نه ډریوران مریض نه راوډي لار خراب ده. کړه لار د ځګروي یا ناری او خرج کلم مریض څوک نه راوډي وس پر دې لار باندې لار ډیره خراب ده.
دا رب ته مچ کی دا ارې وکي زړه د استخړې وی چې ډېر خراب ده. دا هغه سونی قدر چې ته قدر چې کا خستي هغه مکمل اړولې دوه نه قدر د مقصد جوړېدلې به شي په سلو روان دي چې وس نک چس په جوړ کړې وای یا لږ لږ اړولای چې هغه جوړولای سپیدې مکمل سړک هغه چې کا خستي هغه اړولې مترانې ګټ خامې ته ایله کړې دي د مترانې ګذر در به دار کړ د سفاریان دي ډېر په تکلیف دي.
د کابل کندهار لوی لار چې د افغانستان د حلقوي سړک یو حیاتي برخه او یو مهمه ترانزټي لار ګڼل کیږي نه یوازې کابل د جنوبي او جنوبي دیز ولایتونو سره نښلوي بلکې د سپین بولدک اسلام کلا تورې غونډې او نورو بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ پر همدغه سړک تګ راتګ کوي. د نور احمد او عبدالرحمن په نومونو د دې لوی لارې مسافر وای له کابل څخه تر کندهار شپږ ساعت لار 15 ساعت وخت نیسي چې نه یوازې موټر چلوونکو او سوداګرو ته زیان رسوي بلکې د دوی لپاره هم سخت ده ځکه په وینا د وژ او خراب مزل لامل په ورځ ورځ ستړي بي.
چې دا غزا سمټر تور وخی جو در کابل پرې چې موږ رسیدو نه پاس مخلیه تراسي چاله تورش پدری ورځي ولا کز موږ د استړیا د بدن سوزي بیا خامی چې د خامی اړولې چې د خامی نکسم اړولې وای هم سیو په خو غنور خامی بیا چې اړولې د پخو د پارک نو چندانی پارک نو یو ساعت او دوه ساعت په پارک کې شکل د دې د خامی چې مټر د غزا سره وان سی یو مټر په کلاته پر میوس هغه خراب سی حالت بل ته وخی جو هغه در غزنی پر یوس
ګرد خلک دغه شپه تکلیف دي چې دا ولاړ راشه د موټر بهزارې کپه فلډر کې بلایټ کپه کورلا کې کپه سره چای چې ار موټر یې موټ به ستونزې ډېری دي نو مسافر په خوا ته ساته مزل ود وره ساته مزل
د طالبانو د حکومت د فواید امیر زره چرواکو یو شمیر سنوي ته په دازا څرګندونو کې ژمنه کړې چې د کابل کندهار د لوی لارې کار تراتلونکو شپږ میاشتې پرې پای ته رسیږي خو د خلکو په باور په دې ډول ټکنی کار دا پروژه په دوه کال هم نسی بشپړې دلای د کابل کندهار لوی لار چې 403 کیلومتر اوږدوالی لري په 2002 کال کې د امریکا جاپان او سعودي عربستان په 130 میلیون ډالر مرسته بیا رغول سوی و خو د تیرو دوو لسیزو جګړو پر مهال د وسلوالو نشتو او ماین چاودنو لامل د دې لارې ډېری پلونه او پلچکونه تخریب سوي او دغه راز د زیات وزن لرونکو موټرونو د نمخنیوي له کبله د لارې ډېره برخه ویجاړه سوی ده
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او که دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د پلیټ ستاسو د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدی راډیو
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوي په افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشره سوالي یو شمېر کورنۍ بیا وایي چې سخت مرستو ته اړ دي
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت لامل په ملیونونو خلک له ګواښ سره مخ دي د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پینشن مې په ورس خپل تازه راپور کې ویلي کدي بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړونکو پایلې ولري د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغیزمن کړي او اساسي خدماتونه یې کم کړي یا درولې دي او چا زیاتوي چې له یو سلواتیات څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې د افغانستان په لګ پرمختللو سیمو کې 2.1 میلیون خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوې دي د غشان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د څلويخت نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو لګواک سره مخ دی او چا د غشان ویلي چې باندې شپږ میلیون خلک حیاتي روغتیايي خدماتو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشټوالي له امله 15 میلیون ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نشي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارځواکۍ او اقلیمي بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي خو یو شمیر اړمنې کورنۍ له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي د کابل اوسیدونکې زهره او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي رادیو ته وویل
زیات وضعیت مو خرابه
سموک وضعیت ډیر خراب دی کومه مرسته هم تر اوسه لمکسره نه دی شوی د کور غړي اته کسدی کار نشته بیکاری ده میړه می دوات پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي له دولت غواړو چې زموږه مخري
غم ما خورده شوه
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا پر نړیواله ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیرنی اقدامات وکړي او چا ویلی د روان کال تر اگست میاشتې پورې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 213 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو لپاره ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخ دی.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای